درنو دوستانو ستلی مشهی اجمل اندیم او دی ازادی راډیو په دی ماسپخینه نیم ساعتا خبری مجله کی مو هرکلی کوم پایلم له خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي اوربند هوکړه کړې ده. نوموړي نن پر رسمي ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د اوږدې شپې تر خبرو اترو وروسته کوي. هغه ویلي زه خوښ یم چې اعلان وکړم چې هند او پاکستان د یو بشپړ او سملاسي اوربند هوکړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ته مبارکي ویلي چې له عقل او خیارۍ کار واخیست. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار هم د ټرمپ له بیان وروسته ویلي دي چې پاکستان او هند پر بشپړ اوربند موافقه کړي. نوموړي نن په یو بیان کې ویل چې د اوربند موافقه نن مازیګر د پاکستان په وخت څلور نیمې او د هند پر وخت پنځه بجې وشوه. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر وکرم مصری هم د بشپړ اوربند په خلې کړي. ویلي دي چې د دواړو خواوو تر خبرو اترو وروسته موافقه وشوه چې نور به د ځمکې او هوا لارې د یو بل پر ضد هیڅ ډول عملیات نکي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان ویلي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل اکسپان لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکارۍ په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد په خپل اکسپان په یو بیان کې د دغه لیدنې خبر ورکړی. ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د ترکیب او راتلونکي شپږمې ناستې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه ترنګلتیا او کړکیچ رامنځته شوی و. دا سیاسي او نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وای مخکې لدی چې د هند او پاکستان ترمنځ اوربند وشي، اسلام آباد هڅه کوله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د کابل په قصبه کې د امارات یا شیخ خلیفہ زید ال نهان خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه وخت چې د دوی اپارټمنټون د دوی اپارټمنونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او یو ځل ورکړي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په وسنوي شرایطو کې دوی د قسطونو ورکول توان نه لري او د طالبانو د حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ وخت نه کوي. د طالبانو د حکومت د خار جوړولو وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. د شیخ خلیفہ زید ال نهیان د امارات او استوګنیز خارګوټه چې 3,300 شپارتمنټونه لري د متحده اماراتو په مالی مرسته د کابل په قصبي سیمه کې په 1990 کال کې جوړ شو. د افغانستان د حکومت د دفاع وزارت د پاکستان د پوز هغه اداره کړی چې ګوندې د هند پوز پر افغانستان د توغندي برید کړی. د طالبانو پلوی رسنۍ حریت د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمی له قبل خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند توغندیو د برید په اړه اداوی حقیقت نه لري. تر دې مخکې د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ادعا کړې وه چې هند پر دې هیواد د راکټي حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلې، خو هند هم دا ادعا رد کړې. د هندي رسنیو له مخې د بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بې‌مفهومه ادعا بللې. ویلې دي د افغانستان خلک ډېر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حملې کړې دي او د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. البته دا هر څه تر هغه مخکې و چې د هند او پاکستان ترمنځ د بشپړ اوربند اعلان وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو پونوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکړی. د خبریالانو د مدافع ټولنه وایي چې راحل د وایي یا سور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکونکو لخوا ونیول شو، خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی دی چې د خبریال د سملاسي او بې له قیدو شرطه خوشي کړي. په تېره یوه اونۍ کې د خبریالانو د نیولو داسې لورما په حدد ته د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د تخار ولایت په مرکز تعلقان خار کې هم درې تر خبريالان نصرت الله ابراهيمي، منير هدف او اسد الله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د معلوماتو لمخي وسمهال ديار لستنه خبريالان او درسنۍ کارکونکي یا د حکومت په توقيب ځایونو کې او یا په حبس محکوم شوي دي. دا و خبرونه. خبرونه مولا ساده یا راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړې ده. دا هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی او پر یو بل باندې ډزو د تیرو څو ورځو راهیسې دوام درلود. دا وربند د دواړو هیوادونو استازو هم تایید کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته تللی او هلته یې د چین، افغانستان او پاکستان په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. پر دې سربیره به له افغانستان نه په یو بل رپورټ کې واورئ چې په قصبه کې د اماراتو یا شیخ خلیفه زاید اللهان خارګوټي شمیر اوسیدونکو وایي طالبان ترې په یو وخت د څوک د اپارټمنونو د څوک کیسونو غوښتنه کوي چې دوی د ورکولو وړتیا او توان نه لري. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه به مو په حج کې هم د هغه خلکو له شکایتونو خبر کو چې حج ته تللی دي او وایي څومره چې دوی پیسې تحویل کړي دي خدمات هسي ورته نه وړاندې کیږي. که وخت نور رپورټونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموګګله ازادي راډیو نه ورې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړی ده. نو موړي پر ایکسپانا یا په خاني ټوئیټر لیکلي دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د وګدې شپې تر خبرو اترو وروسته شوې. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل نور.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې پاکستان او هند د امریکا په منځګړیتوب خبرو کې په بشپړ او سملاسي وربند موافقه کړې ده. خغلی ترامپ دا خبره پر ټروث ټولنیز شبکې پر خپل اکاونټ لیکلې ده او ویلي دي چې د امریکایي منځګړو د تیرې شپې لوګدو خبرو وروسته دواړه لوري پر اوربند سلا شول. ترامپ هند او پاکستان دواړه سایلی دي چې د پواینا له هوښیارې کار وخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت او نن سهار وختي په جلا بیانونو کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیگا د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او د پاکستان او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتل چې ډیالوګ پیل کړي. ریچرز خبری آژانس د هندي او پاکستاني چارواکو له قوله تایید کړی ده چې دواړه خواوې به سمدستي پر یو بل ډزې ودروي. ریچرز د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویل دي چې هند او پاکستان بار روانه دوشنبه د می په 12مه خبرې پیل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې د وسلوالو په یو بریټ کې شپږویشتنه سیلانیان چې ډیری هندوان وو وژل شول. نوی دیلی پر پاکستان تور ولګاو چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د تیرې چهارشنبه په ورځ هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او نورو سیمو کې نه ځایونه چې د هندي چارواکو په وینا د تروریستانو مرکزونه پکې وو وشتل او وروسته پاکستان هم په بیلابیلو سیمو کې ځوابي حمله وکړي. د دې حملو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف نن ادعا وکړه چې هند د خپلو حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي وشتلې دي خو افغانستان او هند دا ادعا رد کړه. د طالبانو په لوی رسنۍ حریات رادیو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندوی برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بې مفهومه ادعا بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک ډیر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حمله کولې. د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د ازادي راډیو مشال څنګه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړی. د مشال خبریال ویلي دي چې د شنبې په ورځ سهار وختي په شاوخوا دریو بجو د یوې چاودنې په غږ له خوبه راویښ شو او بیا یې د ډزو غږونه واورېدل چې نږدې یو ساعت دوام وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
دا د ازادي رادیو دا تاسو زموږ مازیګرنې نیم ساته خبری مجله تقوا کی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان ویلی دی په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه شوې ده. نوموړي پر خپل اکسپانه لیکلی چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد په خپل اکسپانه په یو بیان کې بیا د دې لیدنې خبر ورکړی، ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې غونډې د بحثونو د تعقیب او د راتلونکي شپږمې غونډې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال د هند پاکستان ترمنس رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي اسلام آباد هڅه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونه د پاکستان ملاتړ ته وهڅي. په موخه دې ریپورت ته خو باید یادونه وکړو چې دا ریپورت مخکې لاغی چې د هند او پاکستان ترمنس د اوربند اعلان وشي او سات مخکې چمتو شوی دی.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی او تازه تیره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو اداوې کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په قربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړې. نوموړي نن د مای په لسمه په خپل اکسپانه لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاري او ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد هم په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړې او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغو برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته اشاره وایي. که څوم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبرې د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم ته رابولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلامیې کوي، خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خوا وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړي توپ کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولای چې پراخ رول ولوبوي. چین سره دې چې د ستمه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نه کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر بیا وایي په داسې حال کې چې پاکستان په کوردننه د ټي ټي پي او بلوڅو له پراخه بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو لملاتړه لاس په سر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پي سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په داسې یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی مریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازي داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې ښودلی او له دواړو خواوو د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروستۍ څوونۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساغدار کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. لدی وړاندې د 13 اپریل په 15 د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان هم کابل ته تللی وو. نوموړي لدی سفر روسه په خپل اکسپانه لیکلی وو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلی وو چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او سو اړخیز ډیپلوماټیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
azadiradio.com
سپوکګلا ازادي رادیو ناوړی و سم دی افغانستان پاړه یو بل ریپورت. په کابل کې د قصبي او خارګوټي چې د امارات خارګوټي هم وایي د اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې کار او روزګار نه لري، طالبان ترې د اپارټمنونو څو چنده یا د څو میاشتو قسط په یو وخت غواړي. دا چې دا خلک څه وایي په دې اړه په مو کې د ریپورت ده.
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زاید ال نهیان امارات استوګنیز خارګوټ یو شمېر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټ یو شمېر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسم ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې خې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه په وخت ورکول خو اوس د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د درېو کلونو قسطونه به یو ځل ورکړي. د دې خارګوټ یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلنی ډول یو لک افغانۍ قسط ورکړي. هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بیلګې په ډول که یو کور یو سل شل متر مربع وي باید په کلنی ډول 130,000 افغانۍ قسط ورکړي. زه خپل باید 320,000 افغانۍ ورکم. خدای چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا او اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول خارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده. دا هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ له کوره وباسي موږ به څه کوو. د دې خرګوټي او بل اوسیدونکو او د گذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دوی د خرګوټي خلک ډیر بې وزله دي، دوی نشي کولای د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا پر اختیال خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري، دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خارګوټي ډېرې اوسیدونکو ټوټپوړي دولتي چارواکي او بې وزله خلک دي چې په دې خارګوټي کې ورته کورونا په شل کلنو قسطونو ورکول شوي او دا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودي او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خارج جوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلکو کولای شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. لډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی، اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي، نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدای شي خپل قسطونه ادا کړي.
د ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پانګونه راجلب او د غراز د پانګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کم کړي، د غراز قانون استخراج کړي تر څو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډېری افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یون ډی پی د وی نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خبره شوه د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولای. دغه ادارې لس ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ دندو اواید للاسور کول لامل ارشیوی چې خپل ورزنی لګښتونه تر ورستۍ کچی راټیټ کړی.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی وسم په افغانستان کې د رسنیو موضوع له هغه چې طالبان وخت رستلی دی په افغانستان کې په مجموعي توګه چاپی تصویری او غږیز رسنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي او د رسنیو په شمیر کې چې په بیلابیل ولایتونو کې تلویزیونونه و راډیوي خبرونه وي یا نور نشرات و په ډیر تیزی او چټکی سره کمې راغلې دي. ګڼې رسنۍ د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله او یا د مالی ستونزو له کبله تړل شوې دي. ګڼ خبريالان له افغانستان نه وتلې دي او کډوال شوې دي. په چاپی رسنیو کې هم چې وخت په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو مرکز کابل کې په ورسوي کې ډیر شوی ډیر سرګند کیمرا خلیده. په دې اړه په موکي زما د همکاري سنا کاکړ رپورټ ده.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز دوه ولایتو کې خو چې زه خبرې مې یا معلومات لرم کوم چې په رسنۍ نسته چې راپیژي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د دغه غږ د بدلون په شرط وویل
چاپی رسنی اوس په افغانستان خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشته صاحب دي. په کندهار کې یو هم صداقت نه علمي تقریبا میاشت مخکې چاپ شوله او په کندهار چې بل محلني د اوسار فنمو باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خبريږي او شخصي یا خصوصي رسنۍ بل فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکو حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسېږي.
مخکې به چې کرتاسیه فروشي ته لاړو ډېرې مجلې و اخبارونه به اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوې نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چپ
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي. د حاکم نظام له حده زیات سانسور، د وړیا پیسو نشتون چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ ته ورکول کېدي. د انسټاګرام او ټیک ټاک په شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کېدل، د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هېواده د چاپی رسنیو د خبر اعلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي.
عوامل دیگه هم میشن
و مخوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسولینو سره هم خبري وکړو خو حاضر نشول. د یادونه د کتابونو په غلس کې چې زینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګیدلې، په یو تیا شمیر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی.
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدی چې حج ته د تللو افغان حجیانو په ستونزو تم شو، یو سیمایزه او نړیواله موضوع اخلو. د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی په ورستیو کې یو تاریخي اعلان کړی دی. خدای نه دی ویلی چې دغه ډله به منحل کیږي. په دې اړه اسمت ساروان تفصیل لري.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبدالله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکیه سره د سلور لسیزي اوجدي وسلواله شخړې د پایت رسولو له غوښتنې وروسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړه کړې دي، خو دا نه د تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او کنه ده. د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دو سیمو سلیمانیې او دوه کې تر سره شوه. یا د ډلوی د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبدالله اوجالان د ډلې لغړی غوښتي و چې کانګرس راو بولی او پکې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلی ایښودو پریکړه وکړي. څول ترکی سره د اوجدې مودې شخړه پایته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکی حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسکونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیه متحده ایالاتونو، اروپای اتحادی او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یو ترهګر ډله ګڼل شوی، د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري اژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه پکې کړي وو. د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیه کورت پلوه ڈی اے ایم گوند چې د سولې د روانو هڅو برخه ده، د جمعې په ورځ وویل چې تمکیجی پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی، څو ځله هڅې شوې څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې ل 1904 اچایم کال راهیسی پیل شوه او تر 3200 ډیر کسان پکې وشل شوې دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په 4 اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شي ارخي سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شو. هغه وړاندیز کړی و چې ک پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي، نو شای اوجالان ته چې دا محل استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندي دی په مشهور ډول خوشی شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی اوس هم په سعودي عربستان کې د افغان حجیان وسیت یو شمېر افغان حجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت لاري سعودي عربستان ته لیږل شوې دي د ټیټ خدماتو د ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. په دې اړه به د خبرونې ورسته ریپورت راوخلو او ورسته زموږ بل همکار راسي.
معلمین ما قسم اومدن که حتی بسیاریشون برای خود ما بگن که شما برید مراسم خودتان انجام بدید.
به سعودی عربستان که یو افغان حاجی و دوی وايي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي رادیو ته وویل
جای بودوا سره گرفت تقریبا د 12 منزل است. سری از اجازه ما اصل ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 1200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي حکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو. ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. ډیرو خونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې موږ پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
بنیام اسلام سوالات او مشکلات خود داره. راډیو است، کتابا، همه چیز.
افغانان د هر کال په شان خپل ستونزې لري. لاره لري ده. شوزه چې اوسې کمزوري دي او سپین ږیری مو ډېر په عذاب دي، خپله لاره نشي موندلی. د دوی ستونزه ډېر مطرح نه ده، خو ځای او د لارې د لرېوالي ستونزه جدي ده.
هڅه مو کړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د ویان محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د هاج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړی الوتنه د سور په 8 له کابل هوایي ډګر وه. په دې مناسبت جوړ شوي مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام نفی ویلی و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب، پښمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو تر سره کیږي. نو موري دا ډاټ هم ورکړای و چې د هیواد په چلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوې او دوی ته د خدماتو وړاندې کول لومړیتوبونه څخه دي. د غشان د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانه ده او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتا سره. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو غلاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل لوست کې ځینې پاسه بدن ژوندۍ موجودات او پیژندل، به شمزي حیوانات مو پیژندل، د دې ډولونو مو ویل او سره مو کړی لرونکي چنجانو ځانګړتیاوې پیژندل. په تیل لوست کې مې ویلي و چې رازو په بل لوست کې به موږ تاسو د دوه کړی لرونکي چنجانو ډولونه پیژنو. نن ورځ رازو د هغه کړی لرونکي چنجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. موږ تاسو درس د یونیوي می صفه خاطر او یونیوي می صفه پر دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د سمکی چنجی پیژنو. د سمکی چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل دي، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د سمکی د چنجان هغه د علم څخه باز کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټریس سټریس په نامه سره هم یادیږي او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی او پرته له لومړی او اخیرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شي تالری شي چې دی دغه ورښتانه جوړشتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی مطلب پر دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي او د بدن بهرنی برخه چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دیش او د دوه دیش څخه تر اوه دیش پرې کړي څخه جوړ شوی دي او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هغه چې کېږي انکشاف کوي او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې رازو ژوره چې ده هغه هم د کم چنجانو کړي لرونکي چنجانو د ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د سلور څخه تر شپږو انچو پورې دی او د کړي شمیر چې دی درې دېش نه دی او دی چې دی خپل پزان کې د زمکي چنجانو په څیر دغه نه لري شته نه لري چې وشته ډول جوړشتونه خپل پزان کې نه لري او دی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کیږي چې باید خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو ترڅو د دوی دغه ژور سره مخامخ نشو او همدارنګه د دوی کم بدن شدي په مخکینی برخه او مخرج په ورستی برخه کې چې د خوله واقع ده چې دغه خوله کې چې دی چوشک تورته جوړش دی چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د شکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي او خپل د وین د عبل چوشک په واسطه د غایوان وینز بشه چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه تر څو هغه وینې چې سي لختانه سي پلان نسي او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې رازو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایي ځینی کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیوانات لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرول لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینی چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه ژوره و چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجان ورسته اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوی یوناني کلمو څخه اخیستل شوی، اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شوه د دوی کم شاوخوا جوړښت دی، د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوسټ چې شوی دی پوښل شوی دی. او همدارنګه دوی چې دی دغه اغذیې چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظري شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه، او لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. سکل لاروا چې د دوی بر دوی خواو لري، او کله چې غتیږي بیا څو اړخونه لري. او همدارنګ د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښه لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولای شي. او همدارنګ دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وین دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې، په بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نه او شزه، یعنی دوار دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینی حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینی هغیه چې او ځینی چې دی هغه بیا چان زیږوی چې چان جوړوي. همدارنګه زینی به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دې یو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامست کیږي. همدارنګه په دې کې زینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کیږي، یعنی کله چې دی کوچنی اوسي جوړښت یو ډول وي، او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچنی برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وای. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغه نه خطرناک کېدلی شي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود لري، چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي. او د خولې په برخه کې چشکاو جدلری چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي، او هغه تخپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی، او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای. مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای تیبی نوم دی، بیولوژیکی نوم دی، چې ارترو د یو په یونانی ژبه کې د بن او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دی چې دی د بن لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم چې دی جوینت فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جوینت چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي. چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسئ بیا نسئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د آرتروپودا یا هم مفصله حیوانات وو ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري ماده په واسطه پوښل شوی دی. او چې دغه پوښ چې دی د لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چوکي زیات اوبه له لاسه ورکي. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زور پسې د دوه حیواناتو بدن ته دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینې چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله چشته ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړې استحاله لري چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړې استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي او د پاتې دی نیوی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. لومړۍ ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا وه زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منې هیله لرم چې جوړ او صحت مند بهست. شنو غلاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وختونو کې مو نیورون وپیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسول او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ اساسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه مشتوی میتابولیزم وده او تناسلي فعالیت همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروری دي. خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بینې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سترس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین د چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دی مثال د عصبي سیستم د لارې دی وسوسول سي دغه کمی حجري چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په ساینپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په ساینپټیک خلا کې خوشی کیږي آزادیږي مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیز لري او دی اغیز چې د چټکه د خولند مهاله ده چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډیر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډیر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لیږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي، د نیورونونه په واسطه لیږدول کیږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لارې وه، او د هورمونونه د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه سرته رسي. مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی، مثلا موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چکې په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کار لري، نور خواو ته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دوی دغه ریسپټرونه چې دي د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود دي. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپل ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دی، د حجروي ویش تنظیمول دی، یا د فزیکي حالت بدلول دی. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي، او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش ترسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دي هغه د تایرایډ هورمون یا T4 T3 دی، او د ټیټروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي، په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي، او هر سل چې دغه کم هورمون سطحه زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کیږي؟ تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیټوسین خوشي کېدل دي، یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول شي دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي، وی چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي، د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي، چې مثال د پاراتایرایډ هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایرایډ هورمون، مثال د غدې چې دی د پاراتایرایډ د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایرایډ عمل پروسه چې د دستر سره کیږي، چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي پاراتایرایډ غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي، چې پی ټی ایچ چې دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدارنګه د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي، او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ته توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې د تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي